بسم الله الرحمن الرحیم دران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران او قدرمن دوستانو، ته د سلامونه قبول کړئ. زه زیب شاهین او زمان اور ملګری له نن یوې غنټې مازیګرنه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن سه شنبه یا د نهې ورځ د 1399 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1422 هجری قمری کال د ربیع ثانی یا دویمې خور د میاشتې له 9مه او د 2000 میلادي کال د دسمبر له 15مه نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک سلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15مه بجې خبرونه اوري. بیا به په ترکیه د امریکای بندیزونه او د هغو نتایج ترون ولاندې او سیاسي تفسیر راته وړاندې کو. ورپسې به د ننګرهار پوهنتون له استاد او د سیمې له کارپیژان د تاج محمد نمکین سره له خاف هرات له ریلوی لین څخه د خلکو د هر کلی په اړه مرکه واوري. له دې وروسته به نن ورځپاڼو ته یو کتنه وکړو، او په اخیر کې به د جو بایډن برجامي دریځ او د امریکای د زیاتو غوښتنو دوام ترون ولاندې یو خاص پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. نو هیله لرو چې د خبرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. نو له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. اوس هم خبرونه د پام وکړي. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر روحانی د ایران بایکاټ کوونکو ته سپارښتنه وکړه. ماتې خوړلې پالیسي مو له تاریخ میوزیم ته وسپاري. ایران د ترکیې په خلاف د امریکای بندیزونه وغندل. ایران او افغانستان د تعلقاتو پر اړخیز پراختیا تاکید وکړ. او په افغانستان کې په ځینو پیښو کې مرګ ژوبلې رامنځته شوې دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر هغو ټولو کسانو ته چې د بندیزونو په شان اقداماتو سره د اسلامي جمهوریت ماتې غواړي سپارښتنه وکړه. د تل لپاره دغه غلطه او ماتې خوړلې پالیسي مو د تاریخ میوزیم ته وسپاري. ولسمشر حسن روحانی نن د حکومت د اقتصادي غږ ملتیا د کمیټې په غونډه کې د دوو مهمو او ټاکونکو واقعیتونو په توګه د ایران اقتدار او اقتصادي توان ته په اشاره سره وویل. که څه هم اقتصادي جنگ د خلکو د معیشت په شمول زیات زیانونه او تاوانونه ورسول، خو نن بندیز لګونکي او جنگ غوښتونکي چې د ایران اقتصادي دړې وړې کېدلې په لنډه موده کې اټکلول، داسې حال کې لسپینې ماڼۍ زی چې د ایران ملت په یو نابرابر اقتصادي جنگ کې سرلوړی، کامیاب او له مخکې زیات قدرتمن ټینګ ولاړ دی. ډاکټر روحانی د دې په بیانولو سره چې د تهران په خلاف د ډونالډ ټرمپ د هر اړخیز اقتصادي جنگ او د بندیزونو د دباو په وړاندې د ایران د ملت مقاومت او ټینګ ودرېدنې نړۍ او د ایران بدغوښتونکو ته یو لړ ستر حقایق وښودل. زیاته کړه ټرمپ د ایران د اسلامي جمهوریت ظرفیتونه او د توانمنیو حقایق هډو اون پیژندل او د خپلو توهماتو په بنیاد یې اقدام وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ترکیې د دفاعي صنایعو په خلاف د امریکای یو اړخیز بندیزونه سخت وغندل. د امریکای د خزانه وزارت پرون ویل د ترکیې دفاعي صنایع او د دفاعي صنایعو د مشر اسماعیل دمیر په شمول د دغه هیواد 4 چارواکي بایکاټ کړي دي. د امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو په دې اړه وویل د روسیې د وسلو له روزبورون سپورت شرکت سره په اگاهانه توګه د ملګرتیا او د اس 400 نومې توغندۍ دفاعي سیستم د اخیستلو په وجه د کارسا نومې قانون مطابق د ترکیې په خلاف بندیزونه او لګیدل. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن په یو ټویټ کې اول ترجیح لگا ونڈیانو سره هیش ټیګ په استعمالولو سره د امریکای د دغه یو اړخیز اقدام په خبرګون کې یادونه وکړه. د امریکای د بایکاټونو په نشي او د نړیوالو حقوقو په سپکاوي سره یو ځل بیا ځان څرګند کړ. هغه تاکید وکړ مونږ د ترکیه په خلاف د امریکای وروستي بندیزونه په سختۍ سره غندو او د دغه هیواد د خلکو حکومت تر څنګه ټینګ ولاړ یو. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران د اسلامي شورا د جرګې د میرمنو فراکسیون او د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو مدني ټولنې او میرمنو د چارو کمیشن د تهران او کابل د تعلقاتو په هر اړخیزي پراختیا تاکید وکړ. په کابل کې د ایران سفارت په یو ټویټ کې ویل د ایران د اسلامي شورا د جرګې د میرمنو فراکسیون او د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو د میرمنو د چارو کمیشن په رون د ویډیو کانفرنس له لارې یو غونډه کې خبرې اترې او د نظر تبادله وکړه. د ایران د سفارت د ټویټ په دوام کې راغلی دی په دغه غونډه کې د ښځو او مهاجرینو د چارو، سولې، د خاف، هرات ریلوی لاین، چابهار بندر او د ایران او افغانستان د پانګونې او علمي او روزنیزو ملګرتیاو په باره کې بحث او د نظر تبادله شوې ده. ایران او افغانستان په تیرو کلونو کې په روغ نیت سره کوشش کړی دی چې په ټولو سیاسي، کلتوري، اقتصادي او اجتماعي ډګرونو کې دوه اړخیزو تعلقاتو ته وده او پراختیا ورکړي. الزهار ویل د ایران او سوریه په ملګرتیا سره فلسطین آزادې دي شي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس لرزبه چارواکي ویل د ایران د اسلامي جمهوریت او سوریه ملګرتیا او وربان تکیه به د فلسطین د نیواکیز مکه د آزادې دوه سبب شي. د فلسطین الیوم د رپورت لمخه محمود الزهار ویل له اسرائیل سره د عربو هیوادونو سازباز په عربي او اسلامي نړۍ کې د زوال تر ټولو بد حالت دی. خدا مسله به د فلسطین په مقاومت سره تاثیر اونکړي. الزهار د دې په بیانولو سره چې حماس د سیهونس رژیم له هر ډول تیری سره د مقابله لپاره د توغندیو او جنگي وسلو د ودې او پراختیا په حال کې دی تاکید وکړ. د فلسطین ازادي له مقاومت نه بغیر نشي ترلاسه کېدی. د حماس غورزنګ د تیر اتوار په ورځ د دغه غورزنګ د تاسیس د درې دیرشمې کلیزې په مناسبت په یو بیانیه کې وویل حماس د ټول فلسطین تر آزادۍ پورې په خپل ژمنه باقی پاتې دی. په افغانستان کې په ځینو پیښو کې مرګ ژوبلې رامنځته شوې دي. په کابل کې د کابل د ولسوال مرستیال د بم ایښودل شوي موټر د چودې دول عمله ووجل شو. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل نن سهار د کابل د والي د مرستیال محبوب الله محبي په موټر کې د ایښودل شوي مقناطیسي بم د چودنې له امله هغه او ورسره د هغه د دفتر مشر ووجل شول. په دغه چودنه کې د هغه دوه محافظان هم ژوبل شول. له بلې خوا نن سهار د کابل ښار د ختیځ په بدخاک سیمه کې د ناپیژندل شو وسلوالو کسانو په حمله کې یو افغان پولیس وژل شو او یو بل هم ژوبل شو. د بلې خوا د غور ولایتي شورا غړی هم وژل شو. د افغانستان د غور ولایتي شورا غړی عبدالرحمن اتشان د مین د چودېدو له امله وژل شو. د افغان اوا خبری اژانس د راپورټ له مخې د غور د والي ویان عارف عابر وویل دغه مین نن د غور ولایت په مرکز فیروزکوه ښار کې د چودو چې د دغه شورا یو بل غړی عبدالرحیم رضازاده سره له خپل ریوره ژوبل شول. تر اوسه چاکس یا ډلې د دغه چودنې او حملې ذمہواری په غاړه نه ده اخیستې. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. ننګرهار کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او پوځي سازو سامانونه ونیول شول. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو په دغه ولایت کې د ګڼ شمېر وسلو او پوځي سازو سامانونو د نیول کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی وویل تیره شپه د ملي امنیت ادارې کارکوونکو د دې ولایت د مومندرې ولسوالۍ اړوند د ګردیغوس په سیمه کې د شپې په عملیاتو کې درې تنه د وسلو د قاچاق په تور نیولې دي. د والي ویان وویل نیول شو سانو څخه سل تمانچې، زرګونه فیرا د مختلفو وسلو مرمۍ او زیاته اندازه پوځي تجهیزات او همدارنګه یو اندازه پاکستانی کالداري د امنیتي کارکونکو لاسته ورغلي دي. د ننګرهار د والي ویان ویل نیول شوي کسان د نورو معلوماتو او دا چې دا وسلې څنګه او له کومه ځای راوړي دي ترلاسه کولو په هدف تر توقیف او پوښتنو لاندې دي. او د امریکې په خارجه وزارت او د سلامتیا په ملي ادارې هم سایبری حمله وشوه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې د امریکې خارجه وزارت او د سلامتیا ملي مؤسسه هم د دغه هیواد د هغو حکومتي ادارو په لیست کې ورزیات کړی شول چې په دې وروستیو ورځو کې پرې سایبری حملې شوې دي. له دې مخکې د امریکې رسنیو د دغه هیواد د خزانې، سوداګرۍ او کورنۍ امنیت په وزارتونو د سایبری حملو خبر ورکړی وو. د کارپیژاندو له نظره د امریکې په حکومت د دغو سایبری حملو د توانونو اندازه زیاته لګول شوې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو رپورټ په خپرولو سره ادعا وکړه چې روسي هیکران د امریکې د خزانه په وزارت د سایبری حمله عاملان دي. دا په داسې حال کې دي چې په واشنگتن کې د روسیې سفارت په دغه سایبری حمله کې د لاس لرلو ادعا درو بللې ده. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
په ترکیه د امریکای بندیزونه او د هغو نتایج دا زموږ د نننه تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د امریکای د خزانه وزارت پرنو ویل د ترکیه دفاعي صنایع او د هغه هیواد سلور چارواکي د اس سلور سو نومې توغندۍ دفاعي سیستم په اخیستلو کې د انقرې د اقدام په وجه بایکاټ کړی شوی دی. د ترکیه د دفاعي صنایعو مشر اسماعیل دمیر له هغو کسانو څخه دی چې د امریکای د خزانه د وزارت لخوا پرې بندیزونه لګېدلي دي. په دې وروستیو میاشتو کې د اس سلور سو نومې روسي توغندۍ دفاعي سیستم د اخیستلو په سر د امریکې او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او واشنگتن خبرداری ورکړی وو چې په داسې صورت کې چې انقره له ماسکو اس سلور سو سیستم ترلاسه کړي د واشنگتن له بندیزونو سره به مخامخ شي. خو انقرې د امریکې مخالفت او ګواښونو ته بې له پامه له روسیې سره د پوځي ملګرتیا په دوام تاکید کړی دی. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف په دې حق له وویل د اس څلور سوه نومي سیستم د اخیستلو په وجه په ترکیې باندې د امریکې بندیزونه د فني پوځي ملګرتیاو په ډګر کې د واشنگتن حیثیت او اعتبار نه زیاتوي. د اس سلور سوا توغندۍ سیستم د خرڅولو معاهده په 2018 کال کې د روسیې او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوه او د دغه سیستم حواله کول هم د 2019 کال له جولای څخه شروع شول. اوس هم د دغه توغندۍ سیستم د ځای پر ځای کېدو بهیر لا روان دی. د ترکیې لوړوبه چارواکو په خاصه توګه د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان په زلون ویلي دي چې ترکیه حق لري چې د خپلو وسلو په باره کې چې دفاعي ضرورتونو ته په پام سره ټاکل شوی دي د عمل خپلواکي ولري. همدارنګ هغه په زلونو تاکید کړی دی چې د اس سلور سو توغندۍ سیستم اخیستل له امریکې څخه د اف 15 جنگي الوتکو له اخیستو سره هیڅ تعارض نه لري. همدارنګ د امریکای کانګرس د اس سلور سو توغندۍ سیستم د اخیستلو په وجه ترکیه ته سزا ورکولو غوښتونکي وو او په زلونو یې د ټرمپ له حکومت غوښتي وو چې د کارسا قانون په چوکاټ کې دي په انقرې بندیزونه ولګوي. د دغه قانون له مخې چې د 2018 کال په اګست کې ټرمپ لاسلیک کړ هغه هیوادونه چې له روسیې سره د مهمو وسلو معاهدې لاسلیک کړي د امریکې په بندیزونو کې شاملېږي. په وروستیو کلونو کې د امریکې ترکیې تعلقاتو د لوړو ژورو بهیر لرلې دی. انقرې هیله لرله چې د ډونالډ ټرمپ د اقتدار په دوران کې به د دواړو هیوادونو تعلقات ښه شي خو له روسیې څخه د اس سلور سو توغندۍ سیستم د اخیستلو په ترکیې باندې د اف 15 جنگي الوتکو له خرڅولو نه په انکار کې د امریکې تلافي لټونکو اقدام او اوس هم د ترکیې د دفاعي صنایعو چارواکو خلکو په خلاف د بندیزونو په سر دوه اړخیزه اختلافات د دغو تعلقاتو د مخ په زیاتېدو سبب شوي دي. همدارنګ د ټرمپ حکومت په ختیځ مدیترانه کې د ګیسو د سرچینو د پیدا کېدو په سر له قبرص او یونان سره د ترکیې په لانجه کې د اروپایي اتحادیې د دغو دواړو غړو هیوادونو پلویتوب کړی او د انکرې په خلاف یې له اروپا سره یو غږملې دریز غوره کړی دی. واشنگتن همدارنګ د اردوغان د حکومت له بهرنی سیاست څخه سخت ناراضه دی. د امریکې خارجه وزیر مایک پومپیو د روان میلادي کال د نومبر په منځنو وختونو کې په ختیځ مدیترانه، لیبیا او آذربایجان جمهوریت کې د ترکیې په اقداماتو باندې په نیوکې سره تاکید وکړ چې د انکارې نوي اقدامات زیات تیری ګرځي. هغه ویل اروپا او امریکا پکار دی په کوشش سره رجب طیب اردوغان راضی کړي چې داسې اقدامات د ترکیې د ملت په ګټه نه دي. استنبول ته د مایک پومپیو وروستی سفر او له ترکیې له چارواکو سره بې له کتنې د ارتوډوکس کلیسا له اسقف اعظم سره د هغه کتنه د واشنگتن او انقره د تعلقاتو د سوړوالي یوه وجه ګڼلې شو. د ترکیې په وړاندې د امریکې ټولې دریزنیونې په سرګند په کورنۍ او سیمه ییز ډګر کې د اردوغان د حکومت د سیاستونو او اقداماتو په خلاف دي او د انکارې او واشنگتن ترمنځ د تاوتریخوالي د نوي پړاو د سرګندېدو سبب شوي دي. د اردوغان د سیاستونو په وړاندې د امریکې د منتخب ولسمشر جو بایدن منفی پالیسۍ ته په پام سره هیله کیږي چې د بایدن د اقتدار په دوران کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی او اختلافات به لا زیات شي. تهران دے د ایران اسلامی جمہوریت غږ. گران اوریدونکو، د ننګرهار پوهنتون له استاد او د سیمې له کارپیژاندي تاج محمد نمکین سره لخاف هرات د ریلوی لائن څخه د خلکو د هر کلی په اړه یوې مرکې ته ستاسو پام راګرځو. نو خدا غوښ شي ورته.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاج محمد نمکین صاحب، دا ننګرهار پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه، تاسو ته پته ده چې د افغانستان او ایران ترمنځ 140 کیلومتره اوږده هرات خاف ریل لاره 13 پنځشنبه د ایران او افغانستان د ولسمشرانو په ویډیویي شتون سره پرانستل او ترې استفاده پیل شوه. د افغانستان خلکو او په 13 بیا د مزار شریف او هرات خلکو لدی چارې ډیر تود هرکلی کړی. تاسو ته معلومه ده چې تر اوسه د هرات او ایران ترمنځ اکثره ترانسپورټ په ټرکونو او ټریلرو سره کېده، خو په دغه ریل لارې سره به هر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د لکونو کسانو په لیک درالیک سربیره د میلیونونو ټنو سامانونو د ترانزیټ او نورې نړۍ ته د افغانستان د صادراتو لپاره هم لار هواره شي. دې ته په پام سره چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، تاسو د دغه لارې پرانستل څومره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسافري ترانسپورټ او واردات او صادرات لپاره ګټه ورګنه؟
خوشبختانه باید وایو چې په تیرو څو کلونو کې د ولسمشر غنی یو خاص سیاست دا دی چې د سیمه نورو هیوادونو ته افغانستان د سوداګریز لحاظ یو ډیر مهم او خورا اړین ځای معرفي کړی، او همداشان ټول ته معلومه ده چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی. نو د اوسنی حکومت یو پالیسی چې موږ ورته ډیره خوشبینی خودلی شو هغه ده چې افغانستان د سیمې د هیوادونو لپاره د یو سوداګری سلورلاری په حیث باندې په ټولو ومني. په دغه سیاست، اقتصادي سیاست کې زمونږ هیواد یو څه کامیاب شوی هم ده، او په تیرو کلونو کې موږ او تاسو بیلګې لیدلی دي چې د چابهار بندر او همداشان د ځینې نورې لارې د سوداګرۍ لپاره د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ جوړی شوی دی. د همدې سلسله په ترڅ کې د ایران او افغانستان ترمنځ یا خواف او هرات کمریل پټلۍ چې د سوداګریز لحاظ ډیره زیاته مهمه ده. اگر چې دغه پټلۍ په څلورو فازونو کې تکمیلیږي او زمونږ د هیواد څلورم فاز لا تر اوسه تکمیل شوی نه ده، خو بیا هم پرانیستی وشوه، نو د دغه خواف هرات ریل پټلۍ ګټه به د افغانستان د اقتصاد لپاره خورا زیاته ښه وي. یو خو به په اسانۍ سره زمونږ تجاران وکولی شي چې زمونږ صادرات ایران ته او همداشان د ایران له لارې نورو هیوادونو ته په اسانۍ سره ورسوي، او همداشان په اسانۍ سره کولی شي چې د ایران د مختلفو ښارونو څخه زمونږ هیواد ته اموال راوړي او په ارزانه توګه تمام شي. د دې نه انکار نه شي کېدی چې په نړۍ کې د سمندري لارو نه وروسته د ریل پټلۍ له لارې د اجناسو انتقال خورا زیات ارزانه او ښه تمامیږي. داسې هم ویل کېږي چې دغه خواف هرات ریل پټلۍ چې پرانیستی وشوه د ولسمشر غني او د ایران دغه د ایران د همسیال د سیال لخوا نه، چې په دې کې به تقریبا شپږ میلیونه ټنه اجناس انتقالیږي د دغې لارې له طریقه د افغانستان او ایران ترمنځ، او همداشان د مسافرو د لیږد رالیږد لپاره هم خورا زیات ښه تمامېدلی شي. زه هیله لرم چې په دغسې پروژو باندې د افغانستان حکومت فوکس زیات وکړي، او کله چې ګاونډیان په دې باندې متعقین شي چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت د سوداګرۍ لپاره د یو څلور لارې په حیث مهم ده، نو زه فکر کوم چې د اقتصادي ګټو سره سیاسي ګټې هم لا زیاتیږي، او دا د دې باعث ګرځي چې په افغانستان کې هر هیواد خپلو ګټو ته په کتو د آرامۍ لپاره کوشش وکړي. په نننۍ نړۍ کې تر ټولو زیات چې مهم د هغه اقتصادي سیاستونه دي، او د هیوادونو ترمنځ اړیکې هم د سیاسي او اقتصادي ګټو په اساس باندې استواریږي او همداشان غښتلي کیږي. نو دا جوته ده چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو لکه د خواف هرات ریل پټلۍ چې ښه پرانیستی نور هیوادونه په دې سیمه کې یا زموږ په هیواد کې خورا زیاته دلچسپي لري، او په همدې باندې د افغان حکومت لخوا هم کار روان دی چې د سیمې هیوادونه په دې باندې قانع کړي چې افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو خورا ښه اقلیم لري، او همداشان نه یوازې دا چې خورا ښه اقلیم لري بلکې د نورو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو لپاره د یو ښه څلور لارې په حیث باندې استعمالیدای هم شي. څومره چې زمونږ اقتصادي لارې د نورو هیوادونو سره زیاتیږي، نو په همغه اندازه د صادراتو وارداتو د زیادت په نتیجه کې زمونږ په بازارونو کې تعادل رامنځته کیږي، او د احتکارونو مخه نیول کیږي، د مونوپولي مخه نیول کیږي، همداشان د بې کنټروله قیمتونو چې یو دم پورته راشي د دې مخه نیول کیږي. ځکه چې کله په بازار کې د اجناسو عرضه د مختلفو لارو نه زیاته شي، نو طبیعي خبره ده قیمتونه دومره لوړ نه ځي، او په دې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې زمونږ په هیواد کې د فقر کچه هم زیاته ده، تر څنګ یې د ثابت عاید لرونکو خلکو تعداد هم زیات ده. نو مهمه ده چې دغسې پروژې لا زیاتې شي، او همداشان د ریل پټلۍ د افغانستان نورو ولایتونو ته هم وغځیږي او د سیمې هیوادونو سره وصل کړي.
د مرکزی آسیا پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او حتی روسیه هم د ایران له ریل لارې استفاده کولی شي. دې ته په پام سره چې دغه ریل لاره افغانستان او په دویمه مرحله کې د مرکزی آسیا هیوادونو د ایران له چابهار بندر سره یو ځای کوي، هند هم کولی شي په دې لاره افغانستان ته ترانزیت وکړي، او په دې توګه د مرکزی آسیا هیوادونه د ایران له ریل او اروپا سره هم ګنډل کیږي. نمکین صاحب، تاسو د سیمې د هیوادونو په تیره بیا افغانستان په تجارت او اقتصادي غوړېدا کې د دغه ریل لارې پرانستل کېدل څومره اغیز شیندونکي ګڼې؟
د خواف هرات ریل پټلۍ موږ ته ښیي چې دا په سیمه کې د خورا زیات اهمیت څخه برخوردار شي، او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې بالخصوص د مرکزی آسیا څو هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان اوان تر دې چې له روسیې هم له دې لارې نه استفاده کولی شي، او دغه لاره به په دوهمه مرحله کې افغانستان د مرکزی آسیا د هیوادونو سره هم یو ځای کوي، او همداشان ممکن تر اروپایي هیوادونو پورې دغه سلسله وغځیږي. دا د افغانستان په اقتصاد باندې خورا زیات مثبت تاثیر لري، او همداشان زمونږ چې څومره ګاونډیان دي هغه به په دې کوشش کوي چې د افغانستان سره سوداګریزي اړیکې زیاتې کړي، او همداشان د افغانستان څخه د یو اسانه او زر رسیدونکو څلورلارې په حیث باندې استفاده وکړي.
البته د تجارت په بخش کې لکه مخکې چې ما وویلې دغه سي پروژې په خپل ترس کې د اقتصادي ګټو ترڅنګ سیاسي ګټې هم زیات لري او د افغانستان په تجارت کې به خورا زیات مثبت رول ولري، ځکه زمونږ تجارانو ته هم دا زمینه سازی کیږي، دا زمینه مساعده کیږي چې په ارزانه او په اسانه او په ښه توګه باندې اجناس صادر هم کړي او وارد هم کړي. طبیعي خبره ده افغانستان ته چې واردات زیاتیږي نو دلته د قیمتونو کنټرول هم رامنځته کیږي او همداشان د دغه سالم رقابت په نتیجه کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو ګټې هم جوتیږي او هغوی ته دا احساس ورکوي چې د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې د ښه والي د رامنځته کېدو په خاطر باندې لا زیاته همکاري وکړي چې ترڅنګ به سیاسي مثبتې ګټې هم لري.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم یو چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزتمن اوریدونکو نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ولولو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو خبری کانفرنس کې وویل موږ په تیرو کلونو کې په خپلو ډیرو ژمنو چې له خلکو سره مو کړی وي عمل کړی دی. د امریکا د خزانې وزارت په شمول د هیواد په مهمو حساسو ادارو باندې له انټرنیټي بریدونو وروسته د امریکا ملي امنیت شورا په سپینې ماڼۍ کې بیړنۍ غونډه وکړه. له دې سره په یو وخت له نیواکي ټیټوبو څخه هم خبر رسېدلی دی چې د سهونیست رژیم په لسګونو حساسو پوځي او لاجستیکي شرکتونو پراخ انټرنیټي بریدونه شوي دي. کیهان ورځپاڼه لیکي د روسیې سمندري ځواک له غږ خوا د یوه کروز توغندي د ازمیلو خبر ورکړ چې په څه د پاسه زر کیلومتره کې د دښمن په هدف بریدونه کولی شي. د امریکا د نیویارک اوسیدونکي خزینه سیاستوالي لینسی بویلان د راتلونکي حکومت د عدلیې وزارت لپاره د منتخب ولسمشر جو بایډن انتخاب شوی کس انډرو کومو چې نیویارک ایالت ګورنر هم دی په تیرو څو کلونو کې په ځان باندې په جنسي تیری او ځورولو تورن کړ. د سعودي عربستان ټلویزیون پرون وویل د دغه هیواد په سواحلو کې له یوې کوچنۍ کښتۍ سره چې چاودیدونکي مواد پکې کیښودل شوي وو د تیلو د یوې بیړۍ د ټکر په نتیجه کې په بیړۍ کې چاودنه شوې وه. کیهان ورځپاڼه زیاتوي د ملګرو ملتونو د کرهڼې او د خوړو نړیوالې موسسې پاو خبرداری ورکړی دی په راتلونکو میلادي کال کې به د یمن کابو 15 میلیونه خلک له قحطۍ سره مخ شي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس په زیاتېدا سره د جرمني د اقتصاد وزیر په رسمي ډول وویل په دغه هیواد کې کورونا ناروغۍ له کنټرول څخه وتلې ده. د نړیوالو اړیکو مشهور نظریه وړاندې کوونکي مرشای مرویل د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن د حکومت غړي اروپایي هیوادونه د هغو ماشومانو په شان ګڼي چې امریکا به د هغوی نرسه او پرستاره واوسي. د مراکش خارجه وزیر ناصر بوریتا له سهونیست رژیم سره د اړیکو په عادي کولو باندې د کورنیو او د خارجي اعتراضونو له زیاتېدا وروسته ویلي دي له اسرایلو سره زموږ اړیکې اساسي دي او ټول له سهونیست رژیم سره د نورو عربو هیوادونو له اړیکو سره فرق لري. هغه ویل کومه نوې پیښه نه ده رامنځته شوې او مودې کېږي چې له اسرایلو سره د مراکش اړیکې عادي دي. د سهونیست رژیم پوځیانو د اردن سیند په لویدیځې غاړې او نیوکي قدس باندې یرغل سره د فلسطین په لسګونو خارج جوبل کړل. له دې سره په یو وخت یوه خرګې میشته سهونیستي او ښځه او د هغې بچی تر ګاډي لاندې کړل.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، اوس به تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه را اخلو. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال عباس راخچی چې څو ورځې مخکې کابل ته تللی و، ویل د افغانستان د سولې د خبرو په بهیر کې د امریکا په شنیت په جدي ډول شک لرو، او موږ اصلا په افغانستان کې د سولې یا ثبات د ټینګېدا لپاره په واشنگټن باور نه لرو. د عراق د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د هیواد د واکمنۍ د خلاف ورزۍ او د عراق پر ضد د یورانیمو لرونکو وسلو د کارولو په دلیل د جرمني او د سویډن په محکمو کې د امریکا پر ضد شکایت وکړ. صهیونیست رژیم د داخلي امنیت د مطالعاتو مرکز د نیواکي ټاټوبو په شمال کې د لبنان له حزب الله غورځنګ سره د راتلونکي جنگ په اکله خبرداری ورکړ. اطلاعات بیا لیکي چې د افغانستان د قندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبي وویل په دغه ولایت کې په امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو په برید کې 10 کسان وژل شوي دي. د امریکا د نیویارک ښار په مهنټن سیمه کې په یوې کلیسا باندې د دعا د مراسمو له ختمېدا مخکې ډزې وشوې او پولیسو حمله کوونکی وواژه. د یمن سرچینو ویل انصار الله ته اړوند ولسي کمیټیانې او پوځیان بریالي شول د تداوین مهم او ستراتیژیک اډه آزاده کړي. داسې اډه چې په مارب ولایت کې د سعودي عربستان د تیرګر ائتلاف اصلي مرکز ګڼل کېده. په نیواکي ټاټوبي کې له سیاسي کړکېچ وروسته لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو متحده عربي اماراتو او بحرین ته سفرونه لغوه کړل. خبری سرچینو له یوې کښتۍ سره چې چاودیدونکي مواد پکې وو د ټکر په خاطر د سعودي عربستان په جدي ښار کې په ارامکو بندر کې د انګلستان د تیلو په یوې بیړۍ کې د چاودنې خبر ورکړ. د تیلو دغه بیړۍ د انګلستان هیواد ده. اطلاعات ورځپاڼه بیا زیاتوي چې رویټرز خبری اژانس وایي د یوه بهرني هیواد د ملاتړ وړ هیکرانو د امریکا د خزانې وزارت اطلاعات او برېښنا لیکونه اغلا کړل. د پاکستان د حکومت د مخالفو ګوندونو غورځنګ په لاهور ښار کې د لومړي وزیر عمران خان پر ضد مظاهرې وکړې. د امریکا فارن پالیسي مجلې په یوه یادداخت کې دې ته په اشاره سره چې د ولسمشر ټرمپ لمر په غورځېدا دی او سعودي عربستان کوشش کوي د یوه ماتې خوړلې سیمه سیاست لکبله تاوانونه کم کړي، ولیکل د قطر او د عربستان د اختلاف اصلي مورد حل شوی نه دی. د نیواکي فلسطین په بیلابیلو سیمو کې د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو په زرګونو مخالفان په مظاهرو کې د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. او په سودان کې د امریکا سفارت ویل د واشنگټن حکومت په رسمي ډول د سودان نوم د ترهګرۍ د ملاتړو هیوادونو له فهرست څخه وویست.
پګور دن کووزو د کابل ورسپانو ته د کابل چاپ نه نه ورسپانو تر ډیره هدا په کور د نه د مذاکراتو د پیل په امکان په دوه کې د بین الافغانی مذاکراتو په وقفه او د غشان د هدف وژنو په ترنګوالي لیکنې او تفسیری کړي. هاشتې سو ورسپانې لیکلې دي په کور د نه طالبانو ته د بین الافغانی مذاکراتو وړاندې څه نوی خبره نه ده، بلکې په خوانی ولسمشر حامد کرزی شاوخوا وکړل وړاندې دوی ته دا ډول وړاندیز کړی وو. په سر مقالی کې راغلی دی اوس افغان حکومت یو ځل بیا کوشش پیل کړی دی چې د قطر او یا کوم بل هیواد پر ځای بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې وشي. د لیکوال په اند افغان حکومت په دې هڅې سره درې هدفونه تعقیبوي: یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم شي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغانی مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه لنډ شي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په قطر کې طالبانو له خپل سیاسي دفتره د خپل ځان لپاره لویه ګټه ترلاسه کړې ده. دوی له دې لارې له نړیوالو او د افغانستان د حکومت له سیاسي مخالفانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. نو طالبان هیڅکله هم په اوسمهال کې په افغانستان کې مذاکراتو ته زړه نه ښه کوي.
ویسا ورځپانې بیا په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د وقفې په څرنګوالي لیکنه او تبصرې کړې ده. په سرمقاله کې راغلي دي چې شاوخوا درې میاشتې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو پلاویو د طرزالعمل جوړېدو باندې خبرې وکړې او غوڅ ښکاره توافق ته ونه رسېدل، خو د امریکایانو د مداخلې له کبله ډېر ژر به دواړه لورې هوکړه وکړي. په سرمقاله کې یادونه شوې ده چې طالبان هم تر دې په ښه وضعیت کې نه دي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
ایٹمی موافقہ او بائیڈن
گرانو او قدرمن اوریدونکو د سلام پاوراند کولو سره وسم بیا ز فاطمی لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی او چې د اټومی موافقه او بایدن ترنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یې، په 2013 میلادي کال کې له ایټمی موافقې څخه د امریکې له وتلو وروسته دغه هیواد د زیات نه زیات دباو په چوکاټ کې په ایران باندې سخت بندیزونه ولګول او همدارنګه کله ناکله پر دې هیواد نوي نوي بندیزونه لګوي. د ټرمپ حکومت ادعا کوي چې په دې توګه په خپل خیال سره تهران به د واشنگتن د 1200 غوښتنو منلو ته اړ باسي. هغه غوښتنې چې پامپي او د 2013 میلادي کال په مئی میاشت کې اعلان کړې. پامپي او تهران سره د مذاکراتو لپاره 12 شرطونه مطرح کړل چې د رسنیو او څېړونکو له ملنډو او خندا سره مخامخ شول. هغه په دې چوکاټ کې د ایران د اټومي فعالیتونو د بشپړ بندیدو غوښتنه کړې وه. همدارنګه د توغندیز پروګرام او د سیمه ایزو اقداماتو بندیدا د پمپیو نورې غوښتنې وي چې په یاد چوکاټ کې مطرح شوې دي. په حقیقت کې مایک پمپیو د ایران څخه دا تمه لرله چې په بشپړ توګه د واشنگتن په وړاندې تسلیم شي. له دې سره سره د بندیزونو په وړاندې د ایران د ولس بېساري مقاومت د ټرمپ د ادارې د پاتې راتلو سبب وګرځېده. خو د دې حکومت د دوو اونیو د واک د مودې د پاتې کېدو سره سره ټرمپ هر ورځ په ایران باندې نوي بندیزونه لګوي. د امریکایي کارپو بیل پیلار په وینا د ایران په وړاندې د ټرمپ اقتصادي جګړه او فشارونه نه دا چې هیڅ لاسته راوړنې نه ده لرلې، بلکې د ټولې نړۍ څخه هم ماته خوړلې ده. اکثره لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې د ایران خلاف د ټرمپ د ادارې له بندیزونو د سختېدو څخه موخه دغه هیواد سره د ټینشنونو زیاتول دي، تر څو د اټومي موافقې ته د جو بایدن د بیرته ګرځېدو په مخ کې خنډونه رامنځته شي. په دې لړ کې صهیونیستي رژیم د ټرمپ په شین څراغ سره د ایران وتلې ساینس پو محسن فخریزاده وواژه. د لبنانی سیاسي کارپو شارل ابی نادر په وینا د دې ترور موخه دا وه چې که برجام موافقې ته د امریکا د راتلونکي ادارې د بیرته ستنېدا مخه ونیسي. Thank you.
د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د ډیموکرات نوماند او د امریکا منتخب ولسمشر د خپلو ټاکنیزو مبارزو په دوران کې د ایران او د برجان مسایلو ته ځانګړې پاملرنه درلودله. بایدن د 2006 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د سی ان ان خبری چینل ته په یو یادښت کې د ایران په اکله د ټرمپ د ادارې له سیاستونو څخه په نیوه کې سره په ټاکنو کې د بریالیتوب په صورت کې د ایران په اکله د خپلې ادارې د سیاستونو په اړه معلومات ورکړ. بایدن وویل چې ټرمپ د برجام له موافقې څخه په وتلو سره ستره تیروتنه کړې ده او د امریکا د ملي ګټو سره په ټکر کې اقدام کړی او د امریکا د ګوښه کېدو سبب ګرځېدلی دی، په داسې حال کې چې د ایران پر ضد د امنیت په شورا کې د وسلهیزو بندیزونو د غځولو په موخه د امریکا هڅې دوه ځلې له ماتې سره مخامخ شوې او د امریکا تر ټولو نږدې ملګرو یې هم د ایران په وړاندې په دریځ نیونه کې ملګرتیا نه ورسره وکړه. د ایران په اکله د ټرمپ د ادارې د دریزونو پر ماتې خوړلو باندې د بایدن اقرار د دې خودنه کوي چې حتی د امریکا جګپولو سیاستوالانو په دغه موضوع پوهېدلی چې د ایران د حالاتو د ترنګلتیاو په اړه د ټرمپ د ادارې د ادعاو په اپوټه ایران د دغو فشارونو په مقابل کې ستراتیژیک مقاومت ښودلی چې پر تهران باندې د نړیوالو بندیزونو د دوام لپاره د واشنګټن هڅې له ماتې سره مخامخ شوي. په واشنگتن کې د لویدیځ آسیا په مؤسسه کې د ایران د پروګرامونو د مدیر الکسی وطنخوا په وینا امریکا د ایران په وړاندې په خپل دریځ نیونه کې یوازې پاتې شوې ده.
بایدن د خپل یاداش په یوه بله برخه کې ټینګار کوي چې سپینې ماڼۍ ته د تلو په بڼه کې به د ایران په هکله د واشنگتن سیاستونو ته بدلون ورکړي او په لومبي سر کې به ایټمی وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوي وکړي. هغه زیاته کړه چې په دویم ګام کې به له ایران سره د ډیپلوماسۍ لپاره یو مطمئنه لار ومومي چې که ایران د برجام د موافقې سره سم په خپلو ژمنو عمل وکړي نو امریکا به هم د نوو مذاکراتو د پیلولو لپاره خپلو ژمنو ته راوګرځي او عمل به پرې وکړي. جو بایدن د ایران د سیمه ایزو سیاستونو په اړه په خپلو ادعاو کې وایي چې دریم ګام به د ایران د سیمه ایزو فعالیتونو د محدودولو او د صهیونیستي رژیم د امنیت پر خوندي کولو پورې اړوند وي. که ایران خپلو برجامي ژمنو ته بیرته ور وګرځي نو امریکا به هم د ایران د ایټمی فعالیتونو د محدودولو په موخه دغه موافقې باندې عمل وکړي. بایدن له هغه وروسته چې د 2010 الیکټرال رایو په ترلاسه کولو سره د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان شو د خپل بهرني سیاست ټیم یې وټاکه او د ایران د ایټمی فعالیتونو او د برجام په وړاندې مشخص او معلوم سیاست خپل کړ. جو بایدن په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز سره په خپل مرکه کې وویل که ایران په خپلو برجامي ژمنو باندې عمل وکړي نو امریکا هم دغه موافقې ته بیرته ورګرزی. هغه زیاته کړه د خپلو ملګرو هیوادونو سره د سلام مشورو وروسته ایټمی موافقې ته د بیرته ستنېدا فیصله مو وکړه ترڅو د ایران پر ایټمی فعالیتونو باندې لګول شوی محدودیتونه تمدید کړو او پر توغندیزې مسالې باندې هم غور وکړو. د امریکای منتخب ولسمشر زیاته کړه واشنگتن چې هر کله وغواړي کولی شي په اتوماتیک توګه په ایران باندې لګول شوی بندیزونه لسر اپیل کړي او ایران په دغه مسالې باندې خبر ده.
بایدن د ایران په اکله د ترامپ پر سیاستونو د ملنډو وهالو ترڅنګ له تهران سره هر ډول خبرې اترې سختې وبللې. بایدن ادعا وکړه چې برجام ته د ایران د بیرته راګرځېدو په صورت کې به د ترامپ له لورې ټول لګول شوي بندیزونه به لیرې کړي. ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي موافقې څخه ووتل، خو ایران د برجام یا اټومي موافقې په چوکاټ کې خپل ژمنې کمی کړي. بایدن دغه خبرې په داسې حال کې کړي چې د ایران اسلامي شورا د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو سره د مقابلې لپاره یو داسې طرحه تصویب کړه چې له مخې ایران د بندیزونو د نه لیرې کېدو په صورت کې د الحاقي پروتوکول څخه ووزي. د امریکا کارپوه توماس فریډمن په وینا د جو بایدن او د هغه د ملي امنیت د ټیم نظر دادی چې لومړی دواړه لوري باید د اټومي موافقې ته راستانه شي او خپل ټول ژمنې پیل کړي، او وروسته د اوږدمهالې موافقې لپاره خبرې اترې پیل شي تر څو اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسۍ مخه ونیول شي. د بایدن دغه دریز په امریکایي سیاستوالانو کې دوه ډوله غبرګونونه راپارولی دي. ځینې سیاستوالان په تیره بیا ډیموکراټان د ایران په هکله د اوباما د سیاستونو د دوام غوښتونکي دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ګریګوري میکس د واشنگټن څخه یې غوښتنه کړې چې بیرته خپلو برجامي ژمنو ته ور وګرځي. هغه په یوه اعلامیه کې وویل، موږ به هڅه وکړو د امریکا راتلونکې اداره د برجام یا اټومي موافقې ته غاره کېږدي.
په مقابل لوري کې بیا جمهوری پالو سیاستوالانو په تیره بیا د ټرمپ د ادارې غړو چې په ایراني ضد نظرونو مشهور دي د بایدن د برجامي دریس په اړه خپل اندېښنې اعلان کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مخکنی استازي نیکی هیلی وایي، برجام ته د امریکې د حکومت بیرته راستنېدا لویا تیروتنه ده. جو بایدن د برجام ترڅنګ د ایران د توغندویز پروګرامونو او د سیمه ایزو سیاستونو په اړه هم د مذاکراتو غوښتونکي دي. بایدن سی این این خبری چینل سره په مرکه کې وویل، له ایران سره د اټومي پروګرامونو په اړه زما خبرې اترې به ډېرې سختې وي. په دې کار کې به موږ د خپلو لویدیځو ملګرو همکاریو ته ضرورت ولرو. په دې توګه بایدن غواړي چې د باراک اوباما په څیر د اروپایي هیوادونو په ملګرتیا د ایران پر ضد پراخ بندیزونه ولګوي. جو بایدن دې ته په کتو سره چې د ډونلډ ټرمپ د ادارې بندیزونه نه یوازې د ایران د اټومي فعالیتونو د بندېدو سبب نه شو، بلکې د ایران د اټومي فعالیتونو د زیاتېدو سبب هم شوي دي، غواړي د اروپایانو په ملګرتیا د یوې ګډې دریزنیونې له لارې تهران نوې اټومي موافقې ته اړ باسي او د توغندویزو او سیمه ایزو فعالیتونو محدودولو ته مجبوره کړي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن په وال سټریټ جرنل ورځپاڼه کې لیکلي، بایدن په نظر کې لري چې برجام ته ور وګرځي، خو باید دا په نظر کې ولري چې لویدیځې آسیا وضعیت بدل شوی دی.
هغه مهمه مسله چې باید ټینګار پرې وشي دا دی چې په تیرو 40 کلونو کې د امریکا ټولو ولسمشرانو له ډیموکرات نیولې بیا تر جمهوری پالو پورې د ایران په وړاندې غلیمانه سیاستونه کار اخیستی او پر ایران باندې ورځ تر بلې زیات بندیزونه لګولی دي. د ریګان اداره د تپلی جګړې په وروستیو کې د ایران په وړاندې مخامخ پوځي عملیاتونه وکړل. د اوباما اداره سره لدې چې د 15 جمعیوي ډلې په چوکاټ کې د برجام په مذاکراتو ونډه واخیسته، خو په ډیرو مواردو کې پر ایران باندې د بندیزونو دوام ته مخه کړه او د خپلو برجامي ژمنو د بشپړه ترسره کولو څخه سرغړاوی کوله. اوس بیا د اوباما مرستیال بایدن د برجام موافقې د پلي کولو دعوا کوي. هغه ویلی هم دی چې په برجام پورې اړوند بندیزونه به نور هم سخت کړي او موده به یې وغځوي، او په عین حال کې غواړي د امریکا د خوښې وړ نور مسایلو باندې هم تهران مذاکراتو ته اړ باسي. په حقیقت کې بایدن نه یوازې د برجام د موافقې د لا سختېدو غوښتنه لري، بلکې د اوباما په څیر غواړي چې د برجام په چوکاټ کې د بشري حقوقو، توغندیز او دفاعي وړتیاو او سیمه ییزو فعالیتونو باندې خبرې اترې وکړي او محدودیتونه پر ولګوي.
د جو بایدن په اداره کې د ملي امنیت د سلاکار په توګه په نظر کې نیول شوی نومان جیک سالیون وای د بندیزونو لری کول او برجام ته د امریکای بیرته واردېدل به له ایران سره د نورو مسالو پر سر د خبرو اترو او موافقو زمینه برابر کړي. خو په مقابل لوري کې بیا ایران په ځلونو اعلان کړی چې یوازې د ایټمی موافقې پر بنیاد پر خپلو ایټمی ژمنو باندې به عمل وکړي، خو د بشري حقوقو، توغندوی او دفاعي وړتیاو او سیمه ایزو مسایلو په اړه به د واشنگتن غوښتنو ته غاړه کې نږدي. له بلې خوا د اسلامي شورا وروستۍ مصوبه اروپایانو ته د ایټمی ژمنو د پلي کېدو د ضرورت په اړه یوه جدي سپارښتنه او خبرداری بلل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د مدیترانهي خبرو اترو په آنلاین غونډه کې په دې اړه وویل که اروپا او امریکا ایټمی موافقې ته غاړه کېږدوي نو د ایران اسلامي شورا مصوبه نه پلي کېږي، خو که اروپایانو په خپلو ژمنو عمل ونه کړ نو زموږ حکومت مجبوره ده چې د اسلامي شورا لخوا تصویب شوې طرحه پلي کړي او د الحاقي پروتوکول څخه ووځي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د اټومي موافقې په اړه د بایډن دریځ او د امریکا د زیاته غواړو سیاستونو دوام تر عنوان لاندې دغه خبرونه هم وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ جوړ او بریالي اوسئ.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.